د امریکا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله دا چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ځانګړي مرکې په دې بحث کې له ما سره په هند کې د افغانستان په خانه سفیر فرید مومنزه ملمه دي. مومنزه صاحب، دې بحث ته بخیر راغلی.
مننه کوردان فیزي صاحب، ډېره مننه.
بخیر اوسئ. برکه بل دین راپیل کو چې تازه افغانستان لپاره د هند ځنګړی استازي کابل ته تللی دی او یو شمیر طالب چارواکو سره کتلې دي. تاسو دې سفر ته په کوم سترګو ګورئ؟
دا اول ځل دی فیضي صاحب چې دا مسول افغانستان، پاکستان او ایران د چارو مسول دی په وزارت خارجه کې. اول ځل سفر هند ته کوي، افغانستان ته کوي. دا د په دې کال کې فکر کوم چې څلورم یا پنځم سفر دی. ولې دا اول ځل دی چې د هند د بندنیو چارو وزارت تایید کړه چې جی پی سنگ د بندنیو چارو وزیر سره میر خان متقی سره، د ملا یعقوب سره او د نورو مسؤلینو سره لیدل کړي دي. نو زما په اند باندې دا د هند په پالیسۍ کې ښکاره تغیر دی چې هند نور دې نتیجې ته رسیدلی چې خپل سره خپل تعامل عادي کړي، او لکه څنګه چې په سیمه کې نور ممالک لکه ایران او چین په خاصه توګه د طالبانو سره خپل روابط عادي کړي دي، داسې سره خپل روابط عادي کړي. دا د یادولو وړ ده چې هند په کور دننه انتخابات لرل او هغه انتخابات د دې کال په وسط کې پای ته ورسېدل. نور د بي جي پي حکومت هغه ستونزې په کور داخل نشته لکه څنګه چې ورته په تیر کال کې وی چې طالبانو سره یا د اسلامي افراطي نظام سره د هغو تعامل په یو سیاسي قیمت ورته تمامېدو. نور هغه ستونزه ډلې ته نه ده پاتې.
کله کې نور سره واضح کو هند په افغانستان کې کوم ستراتیژیکو هدفونو پسې ګرځي؟
زما په اند باندې درې هغه لوی اهداف دي چې همیشه ډلې په نظر کې نیولې دي. یو د افراطي ډلو سره، هغه افراطي ډلې چې په کشمیر کې او په نورو مناطقو د هند کې نظامي اهداف په نښه کړي دي، لکه جیش محمد، لشکر طیبه. د هغو یو تا جنگلی ویل کېږي چې په افغانستان کې دی او هند غواړي د هغو مخه طالبان ونیسي. دویمه، د هند نفوذ دی په منطقه کې، هغه نفوذ چې چین لري، هغه تاثیر گذاري چې چین لري. هند د چین سره مستقیم په رقابت کې غواړي په افغانستان کې هغه تاثیر گذاري هند هم پیدا کړي. او درېمې، اقتصادي برنامه دي، اقتصادي پروژې دي چې په هغه کې چابهار شامل دی، په هغه کې ممکن په آینده کې د چاپی د ګیس نلیکه شامل وي. او د اسیا مینا مارکیټ ته، یا د اسیا مینا هغه پنځه هیوادونو ته د افغانستان د لارې لار پیدا کول دي چې چابهار په لار باندې دی پخوا سرمایه ګذاري کړې وه په نظر کې لري. دغه درې عمده اهداف د هند په افغانستان کې دي.
اوس چې د طالبانو حکومت د سرپرست حکومت په اصطلاح واته څوک د هند په شمول باندې په رسمیت نه پیژني، په داسې وضعیت کې دوی څنګه کولی شي ورسره داسې تعامل اړیکې او اقتصادي اړیکې وپالي؟
اول دا چې په سیمه کې تقریبا ټول هیوادونو که رسمیت طالبانو ته نه دي ورکړي، ولې په ډیفیکټو یا په عملي شکل باندې د دیو حضور منلی دی، د دیو حکومت یې منلی دی. د هند تجارت د افغانستان سره په تیرو درې نیم کالو کې تقریبا په خپل حالت باندې پاتې دی. نږدې یو میلیارډ ډالر زمونږ او د افغانستان او د هند تجارت دی. دا فقط په اول کال کې، په 2021 اګست نه تر 2022 اګست پورې، په دغه 12 میاشتو کې هغه تجارت ته ضربه ورسېده، هغه کم شوی. دا هغه نه را په دې خبرې تجارت په خپل حالت باندې پاتې دی. نو هند یو فرصت ګوري په دې موجوده بحراني حالت کې چې د نه استفاده وکړي، او د هغه فرصت د ګوري چې چین، ایران او پاکستان استفاده کوي. دوی هم په دغه لټون کې دي، په دغه هدف باندې کې وګورو چې دوی د کابل د سقوط نه یو لس میاشتې پس خپل سفارت فعال کړي. یعنی ډېر منتظر پاتې نه شو، ډېر پرواکټیو یا ډېر بایدار وو سیدل چې په کابل کې هغه فرصتونه چې د دې رقیبانې استفاده کوي دوی هم ترې ګټه واخلي. نو تجارت شتنې دا هغه څه چې موږ په نظر کې لرل چې چین هند زمونږ یو تاریخي دوست دی، دلته به ډېر اصولي سیاست وکړي. په تاسو سره هند هغه اصولي سیاست چې د افغانانو توقع ترې وه، چې هند خپل یو لوی دیموکراسي ده، هند یو ولسواک نظام دی، دلته به هند د ولسواکۍ لپاره، د دیموکراسۍ لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره عملي اقدامات وکړي. هغه په تاسو سره هند هغه تاریخي مسولیت، هغه دوستانه مسولیت چې د افغانانو توقع ترې وه، هغه هند ادا نه کړله.
مثلا چې شته وو کې له څه شي باید هند کړای وای؟
هند له توقع دا و چې په منطقه کې د افغانستان په طالب چارواکو باندې، په طالبانو باندې هغه لازم فشار راوړي، مثلا ډیپلوماټیک فشار پر راوړي، چې څنګه چې غرب کوشش کوي چې هغه فشار وساتي. اگر چې د غرب فشار تر اوسه نتیجه نه ورکړي، ولی چین هند هغه موقف اختیار کو لکه کوم موقف چې ایران او چین غوړه کړی دی. هلته نظامونه فرق کوي. زمونږ توقع دا و د هند نه چې دلته په طالبانو باندې د خپل نفوذ نه یا د سیمه د هیوادونو نه اسنه په مرسته باندې طالبان دې ته وهڅوي چې د سولې پروسې ته بیرته داخل شي، بین الافغاني مذاکره شروع شي، د نجونو تعلیم او تحصیل ته طالبان اجازه ورکړي. هغه څه چې د هند لپاره په کارو په تیرو درې نیم کالو کې، یعنی صدر اعظم حتی له یو اعلامیه نه ده ورکړی د افغانستان په مواردو باندې چې دغه موجوده وضعیت وغندي یا په هغه باندې تاسف وکړي، بلکې برعکس په د 200 نه ډیرو انجنونو ته ویزه کنسل کړل شي، هغه هند ته د تحصیل لپاره اجازه ورنه کړل شو. یعنی ځانې خپل ځانې د موجوده نظام د پالیسینو سره همان کو د هغه پالیسینو تقریبا ملاتړ وکم شي نه قبل کې په افغانانو باندې حاکمیت دي.
لته څه کې به وي تاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د هند تشویش داري چې دغه اسلام پال ډلو ته چې د دیو په ضد باندې فعالیت کوي، چې هغه ته فرصت ورنه کی خپل امنیتي اندېښنې دي، خپل جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیکل د منطقې په سطح د دیو ګټې دي، هغه ایجابي چې د یو سیاسي باج کابل ته ورکي، او دغه باج په نتیجه کې د دوی د مخالفینو یا د دوی د دشمنانو مخه طالبان ونیسي. او تر اوسه په درې کالو څلور میاشتو کې تقریبا دا کار دیو په کامیابی سره تر سره کړی دی. یعنی کوم گذشته ته وګورو، په 1999 کې د ایر انډیا هغه الوتکه چې د امرتسر نه کابل ته وځښتول شو، او دا په نتیجه کې یا درې خلک، درې هغه ترورستان خوشی شو چې هغه هم نو غوښتل خوشی کی، یعنی هم نو غواړي چې بیرته داسې پیښې تکرار شي.
رازو څو پوښتنه ستاسو د ماموریت په اړه ما ته پیدا شلې، خو تاسو د یو شمېر محصلین د ویزو د لغوه کېدو خبره وکړه، ورسره لاغې نه چې په کابل کې د هند سفارت پرانستل شو، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا پخوا چې افغانان په مختلفو سفرونو هند تلل، د تداوی په شمول باندې محصلین تلل، دغه بهیر اوس درېدلی دی؟ آیا د درې کالو کې هند افغانان ته لکه پخوا چې ویزې ورکولې سفر کاو، دغه بهیر دوام لري که څنګه؟ ستاسو معلومات څه دي؟
دا تاسو زیره فایزي صاحب، اول دا چې که د جمهوریت د وخت ارقام را واخلو د نن سره پرتله کړو، هیڅ قابل د مقایسې نه دي. یو وخت داسې و چې په هند ته به د کابل نه تقریبا د افغانستان نه د هفتې 14 تر 15 پروازه کېدل، 8000 افغانان به د تداوی لپاره سلانه هند ته تلل، او تقریبا نږدې 40000 محصلین په هندي پونتونو کې دی، او تقریبا نږدې 100 پونتونو کې درس وایو. نن هغه وضعیت کاملا تغیر کړی دی. په دوه هفتو کې یا کله کله په هفته کې یو پرواز وي، هغه پرواز هم هند د خپلو ډیپلوماټیکو مامورینو لپاره فعال ساتلی دی. ویزې ډېرې محدوده ورکول کېږي، هغه هم د موجوده حاکمانو په واسطه باندې یو محدود خلکو ته ورکول کېږي، او ادا دا کېږي چې یو تعداد متوسط جنګیالي هغه هند ته د تداوی لپاره هم وړل شوي دي. نو عامو ولس ته، یعنی که موږ وګورو 40 میلیون انسانانو ته هند په تیرو درې نیم کاله کې په اوسط ډول باندې ممکن سولیخ ویزه هم سالانه نه ورکړي، یعنی د یو ملیون انسانانو په سر باندې یو ویزه هم نه ورکړي. ولی امریکا ته بیا وګورو چې په دغه موده کې 1,00,000 یا 1,50,000 افغانان په 10,000 کیلومتره فاصله کې افغانان د هند نه د افغانستان نه وباسي، یا اروپای وباسي، د هند متوقع دا وای چې په سختو شرایطو کې افغانانو ته لاس ورکړي، خاصتا محصلینو ته لاس ورکړي. په تاسو سره چې دغه کار نه دی شوی، او اوس هم د ویزو پالیسي په مقید شکل باندې لا پر خپل ځای پاتې ده، ویزې نه ورکول کېږي. د تداوی مشکلات د افغان مریضانو په خپل ځای باندې پاتې دي. د ویزو په برخه کې کوم خاص اسانتیا نه درغلي؟
او زه سب تاسو معلومات د افغانستان سفارت په اړه چې دی په هند کې اوس امر ستړلې پاتې دي، که په څه وضعیت کې دي؟
زه ډیر معلومات په پوسټ ورک نه لرم، بل څومره معلومات چې څه هفته مخکې لرل هغه سفارت په نیمه فعال شکل باندې د یو ډیپلوماټ په شتون باندې چې په خانه پاتې ده په حیدرآباد کې کنسولو سر کنسولو هغه راغلی دی، هغه مورات مخته وړي په هغه شکل باندې چې په هند کې موږ سفارت باید فعال ولرو، په هغه شکل باندې سفارت فعال نه دی.
دغه ډیپلوماټ د چا د خوانه تمویل کیږي؟ د دغه معاش په اصطلاح یا هغه برخه څه رقم مخته ځي؟
ډیپلوماټ معلومات دا دي چې هغه ډیپلوماټ د کابل لخوا اوامر او بیجا دواړه ورته راځي، هم د کابل لخوا پیسې ورکول کیږي او هم کابل ته گزارش دی. عملا د سفارت چارې د هند حکومت د طالبانو ته سپارلې.
صحیح محمد صاحب، د هندي چارواکو په اصطلاح اړیکې تاسو سره ولې په یو دم بدل شولې؟ دغه وضعیت ولې رامنځته شو؟ یا هندي چارواکو ولې وغوښتل چې د افغانستان سفارت په اصطلاح وتړل شي چې تاسو هغه وخت کې ماموریت په غاړه درلود؟
د هند توقع دا وه چې هغه مامورین، هغه ډیپلوماټان چې په هند کې پاتې دي، که زموږ دواړه کنسلګرۍ وي، ممبئی او حیدرآباد کې، او که هغه په ډیلی کې زموږ ډیپلوماټان وو، چې موږ خپل تعامل نور د کابل سره شروع کړو. لکه یو تعداد سفارتونو چې په سیمه کې ډیپلوماټان وهڅول یا دې ته مجبور کړل چې د کابل سره خپل تعامل وکړي، د هند توقع زموږ نه هماغه شی وي. کله چې زما او زما د همکارانو موافقه په دې نه راستل، نو بیا موږ ته ډېر ستونزې ایجاد کړلې شوې، موږ ته ډېر مشکلات راپیدا شو. نور ماموریت زموږ هغه ته ورسېدو چې سفارت یو سمبولیک شکل اختیار کړو، او تشویش مو دا پیدا شو چې سبا دا ډیپلوماټان د نورو قانوني او حقوقي ستونزو سره مخ نشي. د ډاکټر نجیب په وخت کې هم داسې شوي چې زموږ ډیپلوماټان بندیان شوي، حتی زمونږ د بازي ډیپلوماټانو اتم میاشتې ویزې نه تمدیدېدلې، یعنی هغه ته ویزې نه ورکول کېدلې. دا هم اولادونه د مکتبونو ته نه شو تللی، دا هم بانک اکاونټونه بند کړي. نو د هند رفتار زمونږ سره غیر ډیپلوماټیکو، غیر دوستانه او نور دې نتیجې ته ورسېدلو چې د دې ماموریت نه بهتر داره چې سفارت ورته ورخوشي کړو، ورپرېږدو، د طالبانو ته ورسپاري. په موږ باندې هر وسیله، هر فشار وکړو چې سفارت طالبانو ته خوشي کړو، یا موږ د طالبانو سره کار وکړو، او یا دې ته مجبور شو چې سفارت پرېږدو. دا هم بهتره وګڼله چې سفارت ورخوشي کړو، دې ته تسلیم کړو. په سفارت کې چې څومره امکانات وو، تقریبا په هغه وخت کې نږدې $500,000 هغه هند ته وسپارل. دغه غوښتنه هم ترې وکړله چې دا به یو قانوني نظام ته پاینده کې تاسو ورکوئ. د بیرغ مسله هم ورسره مطرح کړله چې د افغانستان ملي بیرغ به زموږ په ودانو باندې تر هغه وخته پورې تر څو چې یو قانوني حکومت په کابل کې نه معلومیږي. او غوښتنه هم ترې وکړله چې ویزې زموږ ډیپلوماټانو ته نه تمدیدوي، نو دوی ته خروجی ورکوي یا اگزیټ پاس ورته ورکوي، چې په ډیپلوماټیک نړۍ کې دغه یو توقع د دوست مملکت نه کېږي چې د هغه ډیپلوماټان په اگزیټ پاس باندې ویستل شي. نو د هند رفتار زموږ سره د جمهوریت د سقوط نه پس 130 درجې تغیر شو.
د هند د ځانګړي استازي تک کابل تک بیرته هلته وګرځو چې جی پی سنگ تللی دی، دته په کتو سره چې هند زیات علاقمند د طالبان سره اړیکې په اصطلاح خې وساتي، ژورې وساتي، ولې په رسمیت نشي پېژندلی؟
هند اول دانو غواړي چې نومړی هواد وو سیږي چې دا کار وکړي ځکه د هند اړیکې د طالبانو سره هغومره ژورې نه دي څومره چې د هند یا د طالبانو علاقه مندي ده. هغه ژورتیا چې ایران ورسره لري یا قطر ورسره لري د هند توقع دا ده چې اول په سیمه کې یو دوه درې هیواده دا کار وکړي به ممکن هند هم وکړي. دویم هند د افغانستان په مسایلو کې ډېر زیات امریکا ته ګوري چې په امریکا کې وضعیت په څه شکل دی د افغانستان په برخه کې پالیسي په کوم خوا روانه ده. دا اول ځل دی چې د تېرې پنجشنبې په ورځ باندې هند وزارت خارجه رسمن تایید کړه چې جی پي سنگ د طالبانو وزیر دفاع یا وزیر خارجه لیدلی. تر دې مخکې هیڅکله دا په رسمیت هغو رسمن دا نه وه تایید کړی.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د باوري مواثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لرې یاست. وی او ای پلانس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو. دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلانس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
دا اوس مونځي صاحب د پاکستان او د طالبانو اړیکې څنګه تاسو ارزوئ؟ سره دې چې ځینې وخت ظاهرا د ټي ټي پی په سر باندې دیو اړیکې ترنګلي حالت ته رسیدلې دي.
زه فکر کوم د پاکستان اړیکې د طالبانو سره اوس هم جوړې دي. اړیکې په ظاهرا شکل باندې کمزورې ښکاري، مګر په طالبانو کې پاکستان یو خاص نفوذ لري، ډیرو مشرانو باندې تاثیر گذاری لري. یو تعداد خلک ممکن د هغو د تاثیر گذاری نه لري وي، هغه تاثیر گذاری په ممکن ونه لري، مګر من هیڅ د یو تحریک د هغو نفوس فوق العاده په خپل زبانه پاتې دي، ګلې د یو بل نشته لري، مګر د رابطه دومره کمزور شوی نه ده چې هنتا یا نورو ملکونو ته پسیمه کې فرصت ده د مسایل چې شهر پاکستان ځای ونیسي.
مثلا کله کې واضح کې څه رقم تاثیر گذاري لري پاکستان د طالبانو په ډله باندې؟
کله ډیرو مشرانو ادعا کوي چې ډیرو مشرانو کور له لاته اوسه په پاکستان کې دي. تر ټولو ډېرې سفرې تګ را تګ د طالب لوړ پولو شارواکو د دوحه نه پس اسلام آباد ته کړی دي. پاکستان اولین مملکت وو چې ډیپلوماټیک نمائندګان یې ټول طالبانو ته وسپارلې. په ټي ټي پی باندې په دې کې شک نشته چې پاکستان خوشاله نه دی د ټي ټي پی په برخه کې د طالبانو لګیلې لري، ولې په مجموع کې په صفت د یو تحریک مناسبات ډېر ښه دي، مناسبات بد نه دي. که موږ د اسیم منیر اخیرانه وینا تلال چوپ سور لسما گس په دې کال کې چې کړو چې موږ یو فرصت بیا هم کابل ته ورکو، بیا هم د دې فرصت ته چې د کابل سره کار وشي، یعنی که د نظامی مسولینو ادبیات راوخلو د پاکستان د هغو چلند راوخلو په هغه کې کوم خاص تغییر نه راغلی، یعنی که کوم ګیله راځي هغه عموما د ملکی حکومت یا د ملکی سیاسي اشخاصو لخوا نه هغه ګیله کیږي چې د افغانستان دا ترګر روان دی، د افغانستان د دې مشکل سره موږ یو فوز د خپل ادبیاتو سره د خپل رفتار سره ډیر محتاطانه چلن کوي. وګورو حتی په ملکی برخه کې مولانا فضل الرحمن سفر وکړ پاکستان ته، تقی عثماني سفر وکړ افغانستان ته، نور مشران د پاکستان چې هغه په تیرو شل کالو کې سفر نه کو یا نه غوښتل یا نه شو کولای نن کابل ته قندهار ته د آزادانه سفر کوي. نو مناسبات هغومره چې انعکاس ورکول کېږي چې بد دي، زه فکر کوم چې هغومره بد دغه مناسبات نه دي.
په دغسې یو وضعیت کې چې ستاسو د څرګندونو په اساس چې طالبان پاکستان سره ښې اړیکې لري، اول هلته بیا هند دی چې د پاکستان سره په یو شکل باندې په تقابل کې دي او اړیکې ټیټو پاس کېږي، کله طالبان څنګه کولای شي چې د دواړو ترمنځ تعادل وساتي، یا هم څنګه کولای شي چې په طالبانو باندې باور ولري هلته چې پاکستان ته وګورو؟
اول دا چې پاکستان د هند سره ډیر محتاطانه رفتار کوي اوس ځکه کوم صدر اعظم چې په قدرت کې دی دغه د پاکستان په وړاندې باندې ډیر کم زغم لري او په 2019 کې کله چې په پلواما کې د کشمیر په پلواما کې په نظامی بیس باندې حمله وشوله په هند خپل الوتکې پاکستان ته ولېږلې ولته بمبار وکړو هند د پاکستان چلند د هند په مقابل کې ډیر د احتیاط نه ډک دی دویم د پاکستان اقتصاد ډیر ضعیف دی هند پاکستان دا کوشش کوي چې د هند سره اړیکې بهتره کړي او تجارت ورسره شروع کړي حتی د نوي صدر اعظم هم په پاکستان کې هم په هند کې وختنه د شهباز شریف د تجارت وا په اول ځل د اکتوبر په میاشت کې تیر میاشت د ایس ای یو په غونډه کې د شنګای په کانفرنس کې جی شنکر د هند د بندرنیو چارو وزیر اشتراک وکړ څو کاله پس د پاکستان ته لاړی نو د پاکستان کوشش دا دی چې هند خوشاله وساتي د هند سره مناسبات ښه کړي او د طالبانو اړیکې د هند سره هغه جوړتیا ته نه دي رسیدلې چې پاکستان تشویش پیدا کړي تر اوسه پاکستان د هند د منافو مخنیوي په کابل کې نه دی کړی کچېرې دا اړیکې د تشویش حتی ورسیږي ممکن پاکستان عکس العمل ښکاره کړي تر اوسه دا اړیکې د پاکستان په کنټرول کې دي په داسې حالت کې زما په نظر باندې کابل ته په کارداري چې د دواړو ترمنځ ښه تعامل وساتي ښه رابطه وساتي زموږ لپاره اساسي او مهمه خبره په موجوده وخت کې هغه د اقتصادي بحران دی اقتصادي مشکلات دي چې د دواړو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وساتل شي څومره ډېر کومک په لوی زیربنایي پروژو کې افغانستان د دواړو نشي جلبولی دی د افغانستان ولس د خیر لپاره هغه چې باید جلب کړي
د امریکا د متحده ایالاتو او د منتخب ولسمشر جنرال ترامپ راتګ سره فکر کوي د سیمې په وړاندې په ځانګړي توګه د افغانستان په وړاندې به پالیسیو کې بدلون راشي
زما په فکر باندې ول خو دا د وخت مخکې خبره ده چې په امریکا د ډونالد ترامپ په پالیسی کې به د افغانستان په وړاندې به د ډونالد ترامپ پالیسی کې څومره تغییر راشي اول دا چې افغانستان د امریکا په اولیت کې قرار نه لري دویم افغانستان هیڅ اساسي د اجنډا بحث نو په امریکا په انتخاباتو کې نور لوی بنملي یا په فورن پالیسی د امریکا کې یوکرين غزا چین او نور مسایل ترامپ ته اولیت لري د افغانستان په برخه کې زه فکر کوم تغییر حتمن دی اړین دی خامخا به موږ تغییر پر روان شو میاشتو کې او یا ممکن په یو کال یو نیم کې ګورو هغه دا چې کله دوی هم معاهده تر شو د ډونلډ ترامپ د وخت معاهده د هغه اغاز کړي و هغه شروع کړي و دا یو ناکامه پروسه و هغه پروسه زیته و نه رسیدله په ناکامۍ باندې سر ته ورسیدله زه فکر کوم بعضی موارد یا بعضی برخې د دې توافقنامې ممکن بیرته ډونلډ ترامپ راپورته کړي کوګورو ترامپ د ټولنې ډېر ټینګار هغه په زور تروریزم اقدامات باندې کوم د هغه نه هغه ظاهرن راځي نه ښکاری په خپل کمپاین کې هم د مورید ته اشاره کړې ده یا خپل نظامی حضور په بګرام کې یا په نورو بیسونو د افغانستان کې خاصتا په بګرام باندې توجه ډېر و چې ال خپل حضور ولري زه فکر کوم د دیموکراتانو په نسبت باندې به د جمهوریت فعال رفتار یو څه واضح وي مونکه درنیم کارو ته ګورو په تیرو درې کارو څلور میاشتو پنځه میاشتو موده کې د بایدن ادارې نه د طالبانو د ادارې سره تعامل کو او نه پرې خوستا یو منځلارې غوړه کړې و چې مهانه کومکه مر سره کو ولې رسمیت هم نه ورکو زه فکر کوم دغه وضعیت به د ترامپ نو وسیږي د ترامپ وضعیت به یو څه قاطع وسیږي یا مطلق موجوده حاکمان با طالبان با انزوا ته بوزي او یو وسره تعامل ډېر بهتره کی د تعامل بهتره ممکن شرایط ورته دا کی دي چې د خوځو په خو کې یو څه بهتري راولي تعلیم ته اجازه ورکي یا په لوانی د سولې پروسه ورته شروع کی چې هغه هم وخت نسی وخت په غواړي او ترامپ هم د تیر دور نه ډېر تجربه لري د تجربه سره د ازل با تر دې سره مذاکره کوي هم دغه تجربه په اساس او بنیاد به کوي
افغانستان ته اوس په زیاته کچه بشري مرستې لیږل کیږي چې په اړه کې د امریکا ونډه ډېره زیاته ده. فکر کوي د نغدو پیسو خبره هم یادیږي، دا به دوام وکړي که یو څه شرایط به په وضع شي؟
زه فکر کوم شرایط به په وضع شي، ځکه ترامپ همیشه د ګټې توان خبره کوي او د بیکګراوند یو تجارتي بیکګراوند دی، معادلاتو ته لوی سیاسي معادلاتو ته د تجارتي زاویو نه ګوري، د هغه شکل په هغه شکل محاسبه ورسره کوي. زه فکر کوم هغه ګټه تر اوسه دا نه محسوسوي. د دغه ټیم لوی غړي چې کوم دی هغه د افغانستان په موجوده وضعیت ناراضي نه ښکاري. فکر کوم چې که دغه کومک ورکول کیږي هم په یو شرط به ورکول کیږي، د هغه سره به یو څه شرایط نور وضع کیږي، بیا به دا کومک ادامه پیدا کوي.
بله محمد صاحب، د طالبانو چلند چې کوو ګورو په افغانستان کې د ښځو تعلیم او بشري حقونه یا په مجموع کې خلک چې کوم وضعیت ورسره کوي، دې ته په کتو سره د طالبانو د حکومت راتلونکی به څنګه وي، دوام به څنګه وي؟ ځکه تاسو ورته اشاره وکړه د ډونالډ ټرمپ راتګ په مجموع کې په سیمه کې په نړۍ کې سیاستونه د بدلو په حال کې دي.
زه فکر کوم طالبان باید د ډونالډ ټرمپ راتګ ته د یو فرصت په شکل وګوري. دغه درې نیم کاله دوره د حاکمیت تر ډېر حده پورې د حکومتدارۍ او د سیاست په برخه کې یو ناکامه دوره ده. که امنیت وګورو، په امنیت کې بېله شکه چې لاسته راوړنې لرو، هغه واقعي بینانه افغانان هم کارځبې کوي، ترې خوشاله دي. ولې په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په تحصیلي او انکشافي برخه کې ډېر زیات افغانان د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. دا یو د ډونالډ ټرمپ راتګ د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی، ځکه تیره اداره هغه د افغانستان په قضایو باندې هغه شان توجه نه کوله څنګه چې د ټرمپ ټیم یې پکولای شي. نو دا یو ښه فرصت دی، زما هیله به دای چې د دې فرصت استفاده وشي، او که چیرې د دې نه استفاده ونه شول، زه فکر کوم روان څلور کاله هم لکه څنګه چې د درې نیم کاله د مشکلاتو سره افغانان وګالل، دغه روان څلور کاله ممکن تر دې هم بتر ووسیږي، تر دې هم مشکلات دوه چنده او درې چنده شي. کله چې فقر، بیکاري، بېوزلي ډېره شي، هغه نامنۍ ته لار پیدا کوي. رو رو دا نظام به د مشکلاتو سره مخ شي. نو دا به غوره، دا بهتره چې د دې فرصته موجوده حاکمان هغه درسته استفاده وکړي، عظیمه استفاده وکړي. موږ ته امریکا افغانستان نه جوړي، موږ ته ټرمپ د افغانستان ولسمشر نه دی، ټرمپ د امریکا ولسمشر دی. نو ولې د افغانستان په برخه کې اتفاق نه ده مرسته کومک د امریکایانو نه د ټرمپ د چین نه غوښتل کېدلی شي؟ شل کاله د افغانستان نږدې متحد پاتې شوی دی. نو موجوده حاکم نظام ته پکار ده چې د تیرو درې نیم کالو تېروتنو نه باندې یو بیا کتنه وکړي، او هغه ناکامیانې، هغه ناکام تجربې چې په تیرو درې کالو کې وشولې، درې نیم کالو کې وشولې، په هغه باندې تجدید نظر وکړي او د روان لپاره یو درسته او سمه تګلاره وټاکي.
په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید محمد صاحب، ډېر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ او په دې بحث کې موږ سره مو ګډون وکړ.
کور باندې مننه فیضي صاحب، ډېر مننه ستاسو.
Absolutely.